بعدی با شماست خرقلاست.
مننه زرغونه جانې، تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو د 2 بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د زلمي خلیل زاد په مشۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو لاس ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمره چې امریکایي پلاوی سره نن هم په قطر کې طالبان خبري وکړي. ولسمشر غنی په تیرو 10 میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور نه دي روان. د خبرونو تفصیل. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبري اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د دې خبرو په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ دا پړاو خبري د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو 2 ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سیشنبې په ماښام د کابل په شش درک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د ارته خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروسی پیښې په غم شریکي سربیره په تیرو 10 میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غنی په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شی لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیښو عاملان په خپله سزا ویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکزي قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. اشرف غنی وروسته له هغې په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې په ورځ په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په وی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سرتیری د سیشن بی پروس د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د وی حکومتي سرچینې په حواله وایي د سیشن بی پروس په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 2 بهرني او 1 افغان سرتیری ټپیان شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي چې دا عملیات د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په 14 د طالبانو په ډزو کې ټپي شوي دي. دا په نوي میلادي کال کې 2م امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخېدو خطر راکم کړو. مایک پومپیو زیاته کړه چې کرملن دې ته اړتیا لري چې خپل نظر او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له ماسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. ایران د جرمنی پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی چې د هیواد ته د ماهان د هوایی شرکت الوتنې منع کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی د سیشنبې په ورځ دا یو بیړنی او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمی په وینا د جرمنی لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د هوایی شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه او ویې ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله یې جرمني ته الوتنې منع کړې. د ماهان هوایی شرکت د جرمني او تهران ترمنځ اونۍ کې 4 الوتنې لري درلودې. دا مهال د دې شرکت الوتنې پاریس او بارسلونا ته هم الوتنې کوي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. پوتین وایي طبیعي ده چې د مذاکره کوونکو هیئتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دې خبرې غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیې او جاپان ترمنځ په شته جنجال خبرې وکړي. روسیا او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل د ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړه هیوادونه د کوریل ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. په شمالي قطب کې د یوې روسیې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا 22 ډوله الوتکه له لړې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا دا الوتکه د عملې له څلور تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. اساجی راډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل که مخه ونه نیول شي شایع د سیمې په کچه ستونزې جوړې کړي. بل لور ته تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوګونې احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه ادارې او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت د اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه سلیقو څخه دا معلومات به وروسته شریک کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وای چې د موبایلونو د مالیې له درکه په میلیاردونو افغانۍ د دولت خزانې ته راغلي او دا سیستم به نور هم پسې شفاف کړو.
دغه سیستم لاس رسای لري چې دغه استاسو لس فیصده معلومی کی کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي.
په یوه څېړنیز راپور کې به واورئ چې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه ولې له پیلېدو وروسته بیا درېدلې. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. شغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله همداراز تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالې په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. شغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبرې اترې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس د سې شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله اول چې طالبان یوازې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې یې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلند وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرایي رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړي هیواد دوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ رپورټونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرایي رئیس د داوس د اقتصادي کانفرنس په څنګزنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. خغلی عبدالله همدارنګه ویل ښایي طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې داسې نه ده. عبدالله عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یوه لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو بڼه انتخابوي، نو راځئ په اړه یې خبرې وکړو. دا به څنګه معلوموو؟ ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا دې په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څه موده مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري.
د قطر په پلاسمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د ازادي په سپو کې پروګرام کې له 2 تر 4 بجو دا مسله له میلمنو سره څیړو او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره یې په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوه تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وویستل شي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشیزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څېړلو ورزول وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه تابعیت نوماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
ما از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه مو سفارتخانه هایی که
دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغو سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت ولري ورڅخه غوښتي چې په دې اړه موږ سره حقایق و بدیدل شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري. دا موضوع به تر راتلونکو دوه اونیو معلومه شي. اتلسو تنو د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ثبت کړي دي. د قانون لمخې دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وسیړي. کوم شرایط چې د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 30 کلنې عمر او د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. تکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاخ په 9 منټه تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سار یو شمېر بنسټونه وایي د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
په دې اړه باندې د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې د مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه سلیقو څخه دا معلومات له غوښه شریک کړي.
خغل رشید ټینګار کوي چې کډ و طبيعتونو مندان لیست داخل شي، نو لومړی قانون تر په خولند کیږي او د ټاکنو بهیر له پیله د بې باورۍ او درغلې لورتزي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي داسې سیستم جوړ کړی چې د موبایل د مالیاتو سیستم به ورسره ډیر شفاف شي. شهزاد ګل اریوبي د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې په تیرو کلونو کې د موبایلونو د مصرفي کارتونو په مالیاتو کې زیاتوالی راغلی او تر دې دمه 3,898,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته راټول شوي دي. په دې اړه له کابل واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي وایي په هیواد کې د مخابراتي چارو او ټکنالوژي د خوالي لپاره نوې سیستمونه جوړ کړي چې چاري به ژر پیل شي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل دا سیستم به له ټولو مخابراتي شبکو سره ونښلول شي چې له مخې به د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو پر راټولولو کې رونواله او کنټرول رامنځته شي.
دغه سیستم لاس رسائی لري چې دا ستاسو لس فیصد معلومی کی کله چې دا پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کوو. دوی موږ ته خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شوي، موږ د خپل سیستم سره مچ کوو چې دا په چیرته کې مشکل و که چیرته په کیسه ځواب یې ورته وایي چې نه دا موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات چیرې کړی دغه رقم د فرق پکې دی.
خغل اریوبي وایي تر دې دمه د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو له درکه 3,898,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته ور اضافه شوي او یوازې 250,000,000 افغانۍ پر یو مخابراتي شرکت پاتې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې هغه به هم ترلاسه شي. د مخابرات او ټکنالوژي وزیر وایي د سرور پونوم سیستم چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د پخوانی وزیر په وخت کې جوړ شوی وو ځواب ویونکی نه وو او د غستون زده د پخوانی وزیر د دوسیې اړونده. هغه ټینګار وکړ چې یو کمیټه چې د مالی اقتصاد مخابراتو او ټکنالوژي وزارتونو او اترای درې په حضور کې جوړه شوې چې له دې وروسته به له مخابراتي شرکتونو جدي سارنه او په دې برخه به د زیاتو اصلاحاتو په اړه هڅې کوي. مخکې تر دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو د مالیاتو لګول د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګونونه له ځان سره درلودل او د دغه هیواد ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د قانون لغوه کړ، خو مشانو جرګې بیا دغه پریکړه د افغانستان د سادی بسیاینې او د فساد د مخنیوي لپاره خو بلله او تایید کړ. د فساد او د دولت د شتمنۍ او د حیف ملکولو په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پخوانی وزیر د دندې په ځنډیدو سره د غندښنې لا زیاتې شوې او په ملي شورا کې د خلکو استازو ویل چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو پیسې د افرادو جیب ته ځي نه د دولت عوایدو ته. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که حکومت وتوانیږي چې خلکو ته په ټولو ولایتونو کې یو شان دوامداره خدمات وړاندې کړي نو له دې لارې به یې عواید لا زیات شي.
شفافیت شته ده، دا ځکه چې دا حکومت هلته سنجش کېږي او ثبت کېږي او داسې یو سیستم ده چې په دې کې لاسوهنه نه کېږي. غیر شفافیت بیا په نورو مسایلو کې ده، نورو مسایلو کې ده چې هغه د دغو کمپنیو ناوړه استفاده دي، د مشتریانو سره مثلا خدمات ښه نه عرضه کول دي.
ښاغلی دودیال وایي د مخابراتو وزارت د موبایلونو د مصرفي کارتونو له لارې چې کوم عواید ترلاسه کوي باید وخت په وخت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي سو خلک پوه شي چې د دوی مالیات د حکومت خزانې ته ځي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استولې ده. د هلمند د ګرشکول سولې د برښنا د فابریکې کارونه بیا ولې په ټپه درېدلې په دې ارتباط به هم واوري او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې د 1,35,000,000 افغانیو په لګښت په 48 پروژو کار پیل شوی دی. او همدارس د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصب شوی پیغامونه خبرو خو تر اتنی موجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدل اسمسون الولو اوس په هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د ورستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان شار ته سیرما د دغه ریاست د ولسی پاتونکو پر اډې په برید کې شپږ دیرش تنه وژل شوي دي. ګارډین لیکلی دا حمله په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لورې د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردګ د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخیستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردګ ولایت کې دا اندېښنې پیدا سوې چې څرنګه همویز غروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاس ته لوېدلی، له امنیتي پوستو تیر سوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمي برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بیلابیلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یوه ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال راوروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر 110 ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلي چې د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد سره کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې د میدان وردګ د برید په اړه لیکلي دي چې د خپلو افغان شریکانو ملاتړ کوي تر څو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات سي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلي دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړې دي، دوی په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حمله مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسیدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردګ کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د اف بی آی د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوي. یوه میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
دا امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکونکو ته د تنخواګانو د نه ورکولو یوه میاشت پوره شوه. د کړکیچ د ګڼو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړی او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولی. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشتوالي له کبله سفرونه نشي کولی، څو له خلکو او یا د پیښو له شاهدانو سره خبرې وکړي او تر ټولو مهمه دا چې خپلو مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام اوکانر د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د پیسو د نشتوالي له کبله یې عملیات ډېر متاثره شوي دي. ښاغلی اوکانر وایي راتلونکي جمعه د اف بی آی نږدې 14,000 ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکي او مسلکي کارکوونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي ځکه د اف بی آی په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ټرمپ غوښتنه دا ده چې کانګرس ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکوونکي بې تنخواه پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ویلي و کچیرې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د درې نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی.
تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي سه شنبه په ورځ امریکایي ولس ته په خپله وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کېدو ډېرې خبرې وکړي. خودم ګړې دې ستونزې سیاسي رنګ خپل کړی او داسې نخ کاری چې په ورځ دوو کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړي ته ورسیږي او د دې هیواد تړلې فدرالي ادارې دې پرانستل شي.
د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تعطیل له ستونزې به د دغه هیواد لرې هڅو ته مخه کړو. مریخ ته د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې یو ماشین استولی دی. په دې اړه نور جزئیات له عصمت ساروان څخه.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استولې ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لینډر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلومونکې آله پر مریخ کې خوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لینډر یا انسایټ هغه کمزور سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره وصل کړل.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار ته د برق لپاره د اوبو د رایستلو د برق لپاره تیل روان دي راغلي دي. موږ په سترګو لیدل په دا لښ په بدالس شو ورځ کې موږ د برق نه دلدلې موږ په دوه منایا کې چې دا خپل وبره وکړي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو ژوري اوس نو سړي ټول د بیا په لاسو کې یا غږ کوته دا غږ کوته دا نو موږ د کندهار د رئیس صاحب څخه دغه هیله لرو د ازادۍ د راډیو د لارې د زموږ غږ دی ورسي چې اول خو یادي دغه مستدر او بو کده دغه برک راکی او کې نه راکی نو د خپل تیل د نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دلته خرڅي مستو وبنه پر اکاشي دا چې ارته وای دروغ وای په لښه ورول کې چنه را و باسي نو کله را باسي چې خلاصي بار را باسي هغه دوی خرپیلته د کندهار څخه دوه د غټ ټانکران روان مشغول په سترګو لیدل چې را وړي دي هغه دوی الته خرڅ مو چلاون نه شي نه دا سو وبستا نه د دیګ وبستا نه د چاو دستا بس د دې کور د کور دی ځکه ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته د نوګه خو نه لوي زای پامن مرزګ د ازادي راګو د دغه کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای پامن.
السلام علیکم ز عبد العزیز د بدرست ولایت تاسو زحمت درکوم. موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه موقعیت لرو. په دغه یوه هوا کې به سرپنا او به مواد غذایی به نغري نو سره هیڅ کومه کم نه کیږي. تاسو څه سوي دي هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود کوم خپل عرض رسوي څو تر ځای پورې هغه خو غریب چې دی هغه او غوته هیڅ نه رسیدلی چې مکان سره رسیدګي وکړي. که زموږ د ازادۍ راځو سره دا خواهش لرو د ازادۍ راځو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه عرض زموږ دغه مشکلات ورسي یو مکان ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او البته یادونه وکړم وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه لرو خو اوس په ستاسو را رسیدل یو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستولې دي.
دا سات پر بیلابیل موضوعاتو اسمی سونه راخلی دی. محمد طاهر رشاد د هلمند لواشیر ولسوالی لیکی دلت مخابراتی شبکی دا پسخند وردی کل رازی او کل جی او دی پدی برخه که دا چارواکو دا توجه غشت نکوی. عبدالواحد مدقیق للوگر لیکی دا لوگر اطراف تا دا برشنا پایی راخلی دی او لاپک برق نشته. او ډیر اسمی سونه دا افغانستان دا سول پا ارتباط دی. باوری لشکین تخلی که پاکستان دا افغانستان دا سول شکار خند دی. خالق داد د صابل د چوپان څخه لیکي امریکایي عسكر د سولې خند دي. جعفری سولې ته هیله شولې ده او محمد قاسم ځواک لیکي په نورو هوادو کې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکي موږ سولې ته خوشبينه یو او سوله راتلون کېده. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ سوله غواړو. فیضانی د هلمند لناوی څخه لیکلی دی د طالبانو او امریکایانو د سولې خبرو ته هیله شته. تمره چې دا خبرې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې دوام وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره تیر ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته پرون وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی دی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړي دي. او د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د کندهار ښاروالي په روان مالی کال کې 25 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په خبره په تیر مالی کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وایي چې ښاروالۍ تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 350 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي او له دغو 350 میلیون افغانیو څخه 330 میلیون افغانۍ بیرته ښاریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 40 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 40 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژې سوس استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالي په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زړه ګمرک په ساحه کې هغه دکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمینه مساعد سوه، او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي د کې الکه الته ملکیتونه تر استملاک لاندې راغلي اوغوی ته په بدل کې ورکول سو چې دا ټول دکانونه اوغوی ته توزیع سو.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وای چې 23 میلیون افغانۍ تشبیکی بودیجه هم تر لاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملی کړي. د کندهار سرپرست ښاروال همدارنګ زیاتوي چې کندهار ښاروالي د روان مالیکا لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړي چې لاري به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملی کړي.
کندهار ښاروالي 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 215 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سره موږ تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړې دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو کلیزي ده، او څلور سیټ عامه تشنابونه د شهر په مختلفو ساعتو کې دي.
سرپرست ښاروال همدار ازوای چې تیر مالیکالیا وایدو د پاموړ زیاتوالی کړي چې دغه وایدو ډیره برخه بیرته په شاري خدماتو مصرف شوي. هغه همدارنګ په کندهار ښار کې د ولسی تړون تر چتر لاندې د 155 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا یې دغه پروژو ډیره برخه بشپړه شوي او پر پاتو پروژو هم په چټکۍ سره کار روان دي.
په راپور کې مو د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په وینا واورېدل چې په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. بل ورته د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې د 103.5 میلیون افغانیو په لګښت د 40 پروژو کار پیل شو. په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه، د چلو د اوبو ژورې څاګانې او د سربند دونو رغول شامل دي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړه د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر صفت الله شرفمل د سه شنبې په ورځ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ته وښه په شیراګانه کې 8 پروژې منځوري شوې دي چې مجموعي لګښت دغه 8 پروژو به 1.3 میلیون افغانۍ وي او دغه 8 پروژې به ان شاء الله په دغه نسلي راتلونکو کې دغه 15 پروژو په شکل باندې روانې وي چې په دغه کې استنادي دیوالونه دي د کانالونه دي سربندونه دي د اوبو شبکې دي او د برېښنا واړه بندونه دي.
خلک وایي اکثره کرهڼې ځمکه باغونه او کورونه یې د پیج سین د ګواخ سره مخ دي او همدارازې سربندونه او د سرک زیاته برخه سیلابونو او سیند ویجاړه کړي چې ورته د استنادي دیوالونو رغول اړین دي. که څه هم چې خلک د نوو پروژو په پیل کېدو خوښ دي خو هیله یې دا ده چې وطن کې امن او سوله قایمه شي. دو تنه قومي مشران وایي
امیر عبدالرحمن زه د دې دو سرکې د ماڼګي اوسیدونکی یم، ډېر زیات خوشحاله یو او نور هم غواړو چې موږ سره همکاري وشي، مرستې وشي موږ سره، موږ ته به ډېر کارونه مخ په وړاندې وکړي د خیر سره، ځکه چې امن راشي کنه، امن راشي، سهولت راشي کنه، برقراری راشي کنه. موږ همداسې غواړو چې زموږ ملک په امن کې شي، زموږ ماشومان په امن کې شي، زموږ زنانه په امن کې شي، زموږ کونډې رنډې په امن کې شي، زموږ جون، زموږ شپه، زموږ خوب، زموږ هر څه په امن کې شي.
الله زما نوم چې دی نور الله خان. دونه د حکومت نه موږ خوشحاله یو، مطلب دا دی چې څونه زموږ ملک ترقی کوي او څونه مطلب دا دی چې زموږ ملک آبادیږي، نو موږ هغه نه د حکومت نه خوشحاله یو. نو جنگ دی الله زموږ په جندانه باندې ختم کړي، موږ چې پیدا شي ټول عمر زموږ څلوېښت پنځه څلوېښت کاله عمر دی، زما مطلب دا دی ټول په جنگونو کې تیر شو.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال له خلکو وغوښتل چې افغان ځواکونو سره دې پوره همکاري وکړي څو یې سیمه کې امنیت تامین شي او د آبادۍ په نورو پروژو هم کار پیل شي.
ولس باید دولت سره یو ځای همغږی وي او د دولت سره په ګډه پروژو کې کار وکړي. هیله مې دا ده چې هغه ګواښونه چې د دښمنانو لخوا په دې منطقه کې موجود دي، د ملي وردو ملي پوځ سره په ګډه په دې کې تاسو مرسته وکړئ، تعاون وکړئ.
دولتي مسولین وایي پوخا به په پیج دره کې د افغان دولت د پلوي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې کېدلې چې د زیاتو جګړو په وجه ورته د مرګ دره هم ویل کېده، خو څه موده کېږي چې د ولس او افغان ځواکونو په ګډو هڅو یې په هوارو سیمو کې امنیت ښه شوی او که دا همکاري نور هم زیاته شي نو په لرې پرتو ساحو کې به هم امنیت تامین شي او خلک به پکې آرام ژوند پیل کړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا سړی په سپو کې پروګرام کې سبا دا مسله چېړو چې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخ ته تللی شي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د برېښنا د فابریکې کارونه بیا په ټپه درېدلې دي. څو میاشتې وړاندې د دې فابریکې د رغولو چارې پیل شوې خو بیرته درېدلې دي. دا ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې تیر ځلې د برېښنا د دغه فابریکې د کارونو د پیل خبر ورکړی وو، په دغه نوي راپور کې د کارونو د بیا په ټپه درېدلو او د خلکو د ناهیلۍ په اړه راپور چمتو کړی.
د ګرشک بازار په ختیځه برخه کې د بندبرګ پر سیمه د خلکو بیروبار کم شوی دی. دا عامه پروژو د ساتنې پولیسو یو لوی کرول بند کړی دی او د برېښنا د فابریکې لور ته پر هر ډول تګ راتګ بندیز لګولی دی.
دغه بندباک بهترین ځای دی د خپل تاسو د
ما په ډیر مهارت د برېښنا د فابریکې د توربینونو د نصب ځای ته ځان ورسوي. دلته هر څه په داسې حال کې په ټپه ولاړ دي چې نږدې 20 ورځې مخکې کارونه په خورا سرعت د یو شمېر هندي او افغاني انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېده. که څه هم په ظاهره د ګرشک د برېښنا مسؤول وکیل ویل کېده چې لشکرګاه ته تللی دی، خو په همدې کمپنۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ګرشک د برېښنا مسؤولینو ته ویل شوي دي چې د رسنیو سره خبرې ونه کړي. د برېښنا د فابریکې نه 2 متره لرې د ګرشک په بازار کې یو شمېر دوکاندارانو راته وویل د برېښنا د فابریکې کارونه د بیارۍ اوبه او د بندبرګ پر سیمه د دوی تګ راتګ بند شوی دی. دوکانداران ځینې نه پوهېدل چې ولې، خو بعضو راته وویل دا کار د هلمند د والي په امر شوی دی.
نوم احمد جان دی د بلخ په اړه مې اورېدلې دي چې دغه د بندي بلخ وای والي صاحب بند کړی دی ول پیسې غواړي داس مې اورېدلې ول څلور لک ډالر غواړي موږ د غوښتنه دغه ده چې بعد موږ کار ایله کې نور بس کړه سم کې
نویم باز احمد د کرشو رسول وو د کارګونو پیسې مون باندې دا غم نه راکې ساده مرزا غسه ما ته زور از بل نور کار نه سو کار باندې سو وو هغه وای چې پیسې غواړي وو هغه شوان نه د باندې بار کار کې دا غره له دې مرزا کې ساو کړو ول ول صاحب پیسې غواړي کار باندې کړي د کار نه سو اوس مش کار نه کوو
نو د خلکو خپل د ول صاحب سره
مرزا غشتنه چې کار لکه مش ته بار چورګ مش کورون ته بار کړي لکه
د ګریش ته باندې بار کې د برښنا د فابریکې د برته جوړولو او د یو نوي توربین د تړلو قرارداد چې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لودي د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي شرکت ترمنځ نږدې وکړ وړاندې لاسلیک شو چې په تیر ټولو موده کې هندي شرکت چې آی پی ایل نومیده یوازې یو خونه جوړ کړم ورسته د دې شرکت سره قرارداد لاغو سو او د سنټرال په نوم یو افغاني شرکت سره د شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک شو کته هم تر دوهم قرارداد ورسته کارونه چټک روان ول خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین بند کړل والی په دې اړه چې ولې د برښنا د فابریکې په کارونو کې مداخله کړې ده وویل
د جلالت ما بوزلس مشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید هغه اخري قدمه ته ورسیږي مونږ دین راوغوخته چې دوی دې باید د متراکې ترسو مونږ خپل حیاتان ولېګو دا وګوري چې په قرارداد کې څه دي او کار څه کوي ترسو مونږ معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړي متاسفانه دوی نن سبا کو دغه کار ونکه هغه په دې خاطر چې حتمان څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته دي او بل اخر اخري ملاقات چې موږ غالب صاحب سره د رئیس د برښنا عمومي برښنا او هغه سره موږ شریک کړ هغه جدي هدایت وکړ چې باید دا قراردادونه تر اخري قدمه پورې ورسیږي متاسفانه په ډیرو حالو زلو سره موږ ونه توانیدو چې دغه قراردادونه دوی لاس ته راوړو چې دوی په قرارداد کې څه لري دلته څه کوي چې دغه جمله نه د خلکو شکایت دا دی چې وې جنراتور راوړی ماته لري درک نه لري خو بل اخر د سنټرال کمپنی سره هم زمونږ دا خبره وشو چې باید خپل پروپوزل ولګي ماته بیرته غا جوړ پروپوزل چې جوړ کمپنی و هغه را لګل دی چې هغه هم ما اوس حیات تعین کړی چې په هغه باندې کار کوي او بل اخر د حیات د هغه دغیر او باسو صحیت لیگو چې هغه غوري خو نوې پروتوکول چې کوم شوه د سنټرال سره تر اوسه مونږ نه راغلی هغه قرارداد
په ورته وخت کې یو شمیر فعالان د والدغه کار مناسب نه بولي دوی وایي د هلمند په دې ډول نامه شرایطو کې چې هر شیبه د ناامنۍ او اقتصادي بحرانونو له امله پروژې لغوه کېدلی سي ښه دا و چې قرارداد کتل سوی وای که مطابق نه وای عاملین څارنوالۍ ته معرفي سوي وای او د پروژې چارې د معیار او اصلي قرارداد له مخې بل چا ته سپارل سوي وای مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ټول اوس هم نا وخت نه دی چې په ورته عمل لاس پورې سي
زما په فکر سره چې کار رواني خو ډیر ښه دی او په دې اړه باید بیا ډیر جدید څېړنې وسي او شفافیت بیا منځ راسي او کچېرې په دې کې یا درغلي یا غلا یا فساد خلک باید قانون ته شرکت والا راکشتي د اړتیا نشته چې کار بند شي هغه سړی باید بندې شي چې ولې په کار کې شفافیت نشته زه هم کار باید رواني په کار کې که مشکلې نیمګړتیاوي سړی دې راکشتي بندې شي نو کار ته دې بند څوک نه ورشي
د ګریش د برښنا د فابریکې کارونه چې د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره وکاله ځندېدلې ول ته کله شروع کیږي معلومه نه ده خو د دې فابریکې له توربینونو تیرېدونکو به ځکه ډېرې مهمې او ډېر ژر باید خوشې شي چې د ګرشک ترڅنګ د نادالي او مرجي ولسوالیو ټولې پراخې کرنې ځمکې پرې خړوبېږي او دامګړی د یو شمېر مهمو کښتونو له هغې جملې د غنمو د اوبولو وخت دی محمد الیاس صاحب د ازادۍ راډیو هلمند
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم تخبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم. د چا سره مرکه مینه ده کړې، نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره واورو.
زما الحمد لله کابیسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي.